کې له غرمې نمخ کې 10 بجې شوې د ازادي راډیو ویو بلې او ساته خبرونه تموز رضوان مراد هر کله کوم د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه حالاتو په اړه په دې خبرونه کې ریپورتونه خبرونه او مطالب خبريږي دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون غزنی ته ولاړ په پکتیکا کندز او غزنی ولایتونو کې وسلوالې نشته سیوی ل شمالي وزیرستان څخه شاو خوش پښ زره کورنۍ خو سورایته ورکړه سیوی چې د مرستو غوښتنه کوي د غرض په سیمایزو او نړیوالو خبرونو کې ووري ټاکل سیوی د ایران د انتخاباتو د نتایجو په مخالفت کې نن د نړۍ په ځینو شهرونو کې مظاهره وسی بشپړ خبر ناوړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرون غزنی ته ولاړ د افغانستان په دغه مرکزی ولایت کې د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې لنډی خبري وکړي او وی ویل هغه چاته چې افغانان رائے ورکوي نړیواله ټولنه به د هغه ملاتړ کوي ریچارډ هولبروک تیر سیشن په پاکستان ته ولاړ او د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته راغی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د برېټانیا له صدر اعظم ګولډن براون سره د افغانستان په اړه خبري وکړه دغه دواړه مشران د جمعې په ورځ په ټلیفون سره وژغیدل او پر دې ټینګار وکړ چې د ناتو نور هیوادونه باید له دوی سره د افغانستان په جګړه کې بشپړه ونډه واخلي ګولډن براون او باراک اوباما وروسته تر دې د افغانستان پر مسلې خبري وکړه چې د دوغو دوه هیوادونو د عسکرو تلفات په دې وروستیو کې په افغانستان کې نسبتا زیات سیوی دي د پکتیکا چارواکي وایي په یوه نشته کې درې وسلوال طالبان وژل سوي دي د والي ویاند حمید الله جواک ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نشته کې درې وسلوال طالبان وژل سوي درې موټر سایکلونه او 15 مله وسله د پولیسو لاسته ورغلي جواک وویل په نشته کې یو سرحدي پولیس هم ټپي سوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې بل لور ته د غزنی امنیه قومندان خیالباد شیرزی ازادي راډیو ته وویل پرون په وغز ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان له پولیسو سره په نشته کې وژل سول او دوه نور ټپیانسول خود طالبانو ویاند وی په نشته کې د پولیس یو موټر ویجاړ کړي او ټول سپر سرتیری پکې وژلي خو چارواکي دغه ایده ردوي د یو بل خبر پر اساس د کندز ولایت چارواکي وایي د وقا په نامه پوځي عملیاتو کې د دولت زیات وسلوال مخالفین وژل سوي دي د کندز امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی نن سهار ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي خو هغه د شمیر په اړه څه ونه ویل د نوموړي په خبره زیات سیمې اوس هم د وسلوالو په ولکه کې دي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دغه عملیات چې یو ونۍ مخکې پیل سوي روان وي له شمالي وزیرستان څخه د ورستیو نکرروي لکبله په زرګونو کورنۍ خوست ولایت ته ورکړه سوي دي د خوست د والي ویاند کوچي نادري ازادي راډیو ته وویل د غشپږ زرو کورنیو د خوست په سرحدي ولسوالیو تڼیو او سپیری کډول چې په سخت شرایطو کې ژوند کوي دغه کورنۍ وایي عاجل مرسته ته اړ دي د خوست د والي ویاند زیاته کړه تر خپل وسه د دغه کورنۍ مرسته کړي د نورو مرستو لپاره له مرکزی دولت څخه همکاري غوښته ده په دغه کډوالو کې زیاتره هغه کسان شامل دي چې د شمالي وزیرستان په تاوتریخوالي کې ټپیانسوي یا یې نور تاونونه لیدلي دي او د میجان خصوصي صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن شنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په بدل کې داسې تبادله کیږي یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغاني نوي پوله یو یورو او یا افغاني څلوېښت پوله یو انګلیسي پاوند پوره یو اتیا افغاني یو سعودي ریال دیارلس افغاني شل پوله زر ایراني تومانه نه څلوېښت افغاني پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اته افغاني احمد شیبر سیمه ایز او نړیوال خبرونه دراوروي
په ایران کې د روسیو لنجمنو انتخاباتو لامل د پاریدلو مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د سخګیری او سورسیاتي په عکس العمل کې نن د نړۍ په ګڼ شمېر شهرونو کې مظاهرې پلان شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو نورې ډلې چې دا مظاهرې تنظیم کړي له تهران نه غواړي چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی او د زور کارول بند کړي او په وروستیو نارامیو کې نیول شوي کسان خوشي کړي دغه مظاهری په نیویارک برلین پاریس او امستردام کې جوړی شي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پر ولسمشر محمود احمدی نژاد ژغ کړی چې د خپل مرستیال په توګه د اسفندیار رحیم ماشی له انتخابه تیر شي خامنه ای د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه پر مهال له احمد نژاد څخه دا غوښتنه وکړه د ایران د ستر مذهبي مشر له دغو څرګندونو وروسته سلګونو سختریزو محصلانو د تهران په لارو او سړکونو لاریون وکړ او له احمد نژاد څخه یې وغوښتل چې له ماشی نه ملاتړ ونه کړي او د ایران دولتي خبري اژانس ارناوي د دغه هیواد د هوایي کرښو یو مسافر وړونکی الوتکه د مشهد په هوایي ډګر کې د ناستې پر مهال نسکور شوي چې له امله یې ولس پرلی وشل شوي دي. ارنا اژانس د خراسان ولایت د مرستیال په حواله خبر ورکوي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 19 تنه ژوبل شوي دي. د ارنا دولتي خبري اژانس ویلي د روسي سخت الوتکه د ناستې پر مهال له رنوې وښویده او اور پکې ولګید. دا د رواني میاشتې له 15 نیټې راپدې خو په ایران کې د الوتکې د رالوېدو دوهمه خونړۍ پیښه ده. له دې نه مخکې د ایران په قزوین ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي وو. د عراق په شمال کې مشت کردان نن د خپل سیمه ایز پارلمان او راتلونکي مشر د انتخاب لپاره رای ورکوي. د اربیل، دهوک او سلیمانیه په ولایتونو کې د کوردی پارلمان د 1200 څوکیو د انتخاب لپاره د انتخابات ترسره کیږي. تمه ده چې د کوردی سیمو اوسنی مشر مسعود برزانی به بیا وټاکل شي. د نوموړي ډیموکرات ګوند او د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد په دغو انتخاباتو کې له 30 ائتلافونو سره سیالي کوي. اروپای ټولنه وایي د پنځشنبې په ورځ د قرغیزستان د ولسمشۍ انتخابات معیاري نه وو. د اروپایي ټولنې د مشرتابه په وینا دغه انتخابات له هغو اصولو سره سم نه وو چې ډیموکراتیک انتخابات د هغوی غوښتنه لري. پرون د اروپایي ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان څرګنده کړه چې د مایوسۍ خبره ده چې داسې انتخابات ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګڼې ستونزې په ګوته کړې دي چې په دغو کې دغه سازمان د رایو د صندوقونو د مسؤلانو مشکل ته، د رایې ورکوونکو د لیست نه تنظیم ته او د څو ځلي رایې د استعمال مسلو ته اشاره کړې ده. ترکمنستان به د کسپین بحیرې د تیلو او ګازو د لانجې پر سر د آذربایجان او بخشی آذربایجان نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بیردی محمدوف ویل آذربایجان په هغو دوو دریو سیمو کې چې د ترکمنستان مربوط دي د کشفولو هڅې پیل کړي دي. ترکمنستان او آذربایجان د کسپین د بحیرې تر اوبو لاندې پر یو شمېر زیرمو د ملکیت دعوه لري. په چین کې د مځکې د ښویېدو له امله لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د سیاچین په ولایت کې چې د چین په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري دغه پیښه د پرله پسې بارانونو له امله رامنځته شوې ده. د چین د سینهوا د دولتي اژانس په وینا هغه پل هم زیانمن شوی دی چې د تیر کال د زلزلې پر مهال د اکمالاتو د اصلي لارې پر سر پروت و. دا سیمه د 2008 میلادي کال د مې د 12 نیټې د زلزلې مرکز ده. په دې زلزلې کې تقریبا 70 تنه ووژل شول یا تری تم شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هندوراس د لری کړی شوي ولسمشر مانویل زلایا لخوا خپل هیواد ته د لنډ وخت لپاره داخلېدل یو بې احتیاطه عمل بللی دی. زلایا تیره ورځ د دې لپاره چې د خپل هیواد له پوځي مسؤلانو سره په تماس کې شي د نیکاراګوا له خاورې خپل هیواد ته ننووت. نوموړی وویل وروسته له هغه چې د امریکا په منځګړیتوب په هندوراس کې د کودتا له مشرانو سره خبرې ناکامه شوې مجبور شو چې په خپله اقدام وکړي. دا د دې سات خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. د امریکا او برتانیا مشرانو د ناټو په غړو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د جګړې پیټې ورسره شریک کړي. د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي په غزنی ولایت کې افغان چارواکو سره کتنه کړې او د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونې کړې دي. په فراه ولایت کې د روسیو امنیتي پیښو حال درکو. ټاکل شوی ده چې په روانه اونۍ کې په روسیه کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه جوړ شي. په دې اړه یو ریپورت اورئ. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو او ژوند په لمبو کې او د ګوړې اچار دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.15 څپه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې بیا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازي له هلمند او غزنی ولایت څخه کتنه کړې ده. رچرډ هولبروک د پنځشنبې په ورځ له پاکستان افغانستان ته راغلی او بیا هلمند ته لاړ. هولبروک په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي داسې لارې چارې خپلې کړي چې د افغانستان د روانو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته ونه وړي. د غزنی په سفر کې له ښاغلي هولبروک سره د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان هم ملګري وو. دا په دې ولایت کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر اهمیت خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د غزنی د سفر په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا سر اعظم ګورډن براون د دې موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ چې د ناتو نور غړي هیوادونه دي په افغانستان کې د سختې جګړې پیټې له دوی سره واخلي. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر جاک سټیراپ مخکې ویلي و چې بریتانیا د ناتو د نورو غړو هیوادو په تناسب ډېر څه په افغانستان کې د جګړې په برخه کې کوي. باراک اوباما او ګورډن براون د افغانستان په جګړې کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ډېر برخه اخیستنې مسله د ټلیفون له لارې مطرح کړه. دا مسله وروسته تر دې یاده شوه چې بریتانیا اعلان وکړ چې افغانستان ته به 115 نور عسکر واستوي څو د هغو پوځیانو ځای ونیسي چې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له لندن څخه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د سر اعظم براون دفتر وویل دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ناتو له نورو غړو هیوادو سره د پوځي هڅو د شراکت ترڅنګ په ملکی چارو کې د همکارۍ خبره هم یاده کړه. بریتانیا موقتاً خپل عسکر په افغانستان کې تر 9000 زیات کړی دي څو روانه میاشت ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زمینه مساعده شي. بریتانیایي او امریکایي ځواکونو ته د هلمند په روسي جګړو کې درنې مرشوب لیاوشتې دي. په دغو جګړو کې چې د روانې میاشتې له پیله شروع شوي 19 بریتانیایي سرتیري وژل شوي دي او له لویه سره د جولای میاشت د امریکایي او بریتانیایي ځواکونو لپاره له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. د دغو تلفاتو سربیره د بریتانیا او امریکا مشرانو څرګنده کړه چې په هلمند کې عملیات ښه پرمخ تللي دي. د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د امنیت ته تامینېدو د هڅو ترڅنګ دي د حکومتدارۍ مسلې ته توجه وشي او اقتصادي پرمختګ ته هم باید پاملرنه وشي څو ټاکلي هدف ته ورسی شو. د ګورډن براون د دفتر د اعلامیې له مخې ښاغلي اوباما او ښاغلي براون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د دې لپاره چې د افغانستان راتلونکي انتخابات خپل اعتبار ولري نو باید تر وسه وسه دې ته کار وشي چې دې ته زمینه برابره شي چې ډېر خلک برخه پکې واخلي.
د برتانیا او امریکا مشرانو د افغانستان په اړه په خپل کې په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه مو رپورت واورېده او اوس د غزنی او هلمند ولایتونو څخه د سیمې لپاره د امریکا د خاص استازي ریچر هولبروک د سفر په اړه رپورت.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازي په غزنی کې وویل د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې ستونزې شته خو داسې هم نشي کېدای چې هغه معیارونه په پام کې ونیسو چې تر اوسه د هغوی د ترلاسه کولو لپاره امریکا په خپل هیواد کې هم هڅې کوي. ریچارډ هولبروک پرون غزنی ته ولاړ او د هلته د پولنډي او امریکایي پوځیانو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان د راتلونکي انتخابات به نیمګړتیاوې لري خو څه چې موږ غواړو هغه قانوني انتخابات دي، داسې انتخابات چې افغانان په خپله خوښه یو څوک وټاکي او چا چې انتخابات وګټل نړیواله ټولنه به د هغه ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د خپل کار په اړه وویل چې زما د وظیفې تر ټولو ګرانه برخه دا ده چې ډاډه شو چې خلک په اروپا او امریکا کې پر دې پوه شي چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو پاتېدل څومره مهم دي. ښاغلی هولبروک بیا د القاعده له لوري په نیویارک او واشنگتن باندې د 2001 میلادي کال بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل دا عراق نه دی، دا ویتنام هم نه دی، دا هغه ملت دی چې مستقیما د سپتمبر له 11 نیټې سره ارتباط لري. له ریچارډ هولبروک سره د غزنی په سفر کې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلډیت او په کابل کې میشت یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان ملګري وو او ده وویل چې د اروپایي ټولنې او امریکا اتحاد له یوه بله نه بېلېدونکی دی. ریچارډ هولبروک په اسلام آباد کې تیره اونۍ وویل چې نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې دا ځل د جګړو پر مهال دا تیروتنه تکرار نه کړي چې وسلوال له افغانستان پاکستان ته واوړي. اسلام آباد په دې برخه کې د هلمند له جګړې سره اندېښنه څرګنده کړې وه.
لونه تر اوو وغرزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي رادیو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې. په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال او جنوب کې د وسلواله مخالفانو پر ضد پراخ عملیات دوام لري. په فراه ولایت کې د والد ملمستون په ودانۍ کې یو 14 شوې ده او دغلته طالبان ادا کوي چې د ملي اردو سرتیری وجل دي خو افغان امنیتی مقامات دا خبره نه مني. د فرا د ورسې او امنیتی په خوحال زموږ د خبريال پر ريپورت کې
د فرا ولایت د مقام په ملمستون کې د ولاسبم د غرزولو له عمله د فرا ولایت د والي وطن مشاور ټپي شو. د فرا ولایت والي روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: همداشان دوې ورځې مخکې هم د یو بل لاسي بم په چاودنه کې د فرا په ښار کې نه تنه ملکي وګړي ټپیان شول چې د یو وطن ځاني وضعیت کړکېچن ښودل شوی دی. د دې پیښو سره سره په یوه بله پیښه کې تېره ورځ د ملي اردو پر قطاج د بلابلوک ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د تو په حال کې وو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا برید ترسره شو. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوی ولس تنه د ملي اردو سرتیري وژلې دي، خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. سمنوال جمع خان د فرا ولایت د امنی قمندانۍ د عملیاتي څانګې سنبالونکي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د بلابلوک ولسوالۍ د فراه ولایت د نامنو ولسوالیو څخه یوه ده او ډیر وخت پر کورنۍ او بهرنیو قطارونو د همدې ولسوالۍ په سیمه کې بریدونه ترسره کیږي. www.azadiradio.com
ټاکل شوی چې په مسکو کې د رواني عیسوي میاشتې په 9 نیټه د افغانستان په اړه یوه لویه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د بهرنیو هیوادونو او افغانستان څخه راغلي استازي او سیاسي مسؤلان ګډون وکړي او په افغانستان کې به د ثبات د راتلو او راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. له مسکو نه فرید عمر رپورټ لري.
دا مطلب په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار څرګند کړی دی او زیاتوي چې دغه کانګرس د دغه مرکز په نوښت جوړیږي. د مسکو په غونډه کې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو څخه د افغانانو استازي ګډون کوي. د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار وایي چې په دغه کانګرس کې د روسیې د پخواني شوروي اتحاد او اروپایي هیوادونو همداشان د امریکا د متحده ایالاتو هند ایران او پاکستان افغانمیشتو افغانانو استازي ګډون کوي. همداراز په دغه کانګرس کې له افغانستان څخه د ماجرون د چارو وزیر د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ولسمشري لپاره د دریو کاندیدانو سلاحکاران اریو د جمهور رئیس حامد کرزي د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر عبدالله د مالیې د پخواني وزیر اشرف غنی احمدزي او همداشان یو شمېر سیاستوال ټولنیز شخصیتونه او یو شمېر ماهرین ګډون کوي. د غونډې برخوال به په افغانستان کې د سولې ثبات او ټیکاو په اړه خبرې کوي. دغه کانګرس د تنظیم او انسجام د چارو مسؤلین وایي چې یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې کیږي، نو دغه کانګرس چې د بهرمیشتو افغانانو په ګډون جوړیږي د افغانستان لپاره له سیاسي پلوه ډېر مهم او د ټاکنو پر پروسې شاغز شندلی سي. عمر نثار وایي تصادفي نه ده چې په 2009 میلادي کال کې په روسیې اروپا او د فارس د خلیج په هیوادونو کې د افغانستان د حالاتو په اړه کنفرانسونه او ګردي میزونه جوړ شوي دي. دی وایي په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانګرس به د افغانستان په سیاسي اقتصادي ټولنیزو او بشري برخو کې هر اړخیزې څېړنې وکړي. په دغه غونډه کې به نه یوازې د هغو ګواښونو په اړه چې په افغانستان کې سوله د خطر سره مخامخ کوي خبرې وسي، بلکې د هغو خنډونو د له منځه وړلو پر لارو چارو به هم څېړنیز بحثونه وسي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
گرانو وطن والو، رازی چه دیو زرو دریسو عدتی امکال ده اسد پر نه بیشتا منیتا ده ولسمشری اولیتی شوراگانو پیدا کنو که برخ باخلو او ده ولسمشری اولیتی شورا لپارا ده اخبال خواهی کندیتا رای برکلو. ده تکنو پر روز با تاسو دوی رای پانی در لازک رای شن رای پانا ده ولسمشری او نسواری رای پانا ده اولیتی شوراگانو ده تکنو لپارا ده
ده ولسمشری تاکنو که هر کاندید بریالای بلی تیگی چه تر 500% زیاد رای واخلی که او کاندید هم تر 500% زیاد رای وانخ استلاشی نکومو دو کاندیدانو چې تر ټولو زیات رایې ترلاسه کړې دي د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون کوي. همدارنګه د ولایتي شوراګانو څلورمه برخه څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي. یاد ولرئ چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایې ورکولو کار ته اړتیا لرئ. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمېره ووهئ.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رئی دیوی سروی لنتج سرگندیگی چی دنالی دا شلو حوادون خلق پا افغانستان که دناتو زواکونو دا حضور پاودانده دا دغ حواد دا خلق کل واقعی احساس خناسم برداشت لری. دغ سروی دنالی دا آمن زر دا سازمان لخواتر سر شویده. دا جرمنی دا خبری آژانس راپور پا استناد صالح ساغزی خالقی دا دی سروی جزیات لانده کوی.
سره لدی چې ټول افغانان اوس مهال له خپل هیواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو پلوي نه کوي، خو د دې څېړنې له نتایجو داسې څرګندېږي زیات شمېر هغو کسانو چې دې سروې ته ځواب ویلی په دې باور دي چې افغانان د ناټو ځواکونو د وتلو پلوي کوي. 53% هغو کسانو چې په دې سروې کې ګډون کړی په دې باور دي چې د افغانستان زیات شمېر خلک غواړي چې حاضر دمه د ناټو ځواکونه د دوی له هیواد څخه ووځي، او په مقابل کې د سروې 10% نورو ګډون کوونکو ویلي دي چې ډېر افغانان په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتونکي دي. د نړۍ د امن نظر د سازمان مشر سټیفن کول وایي سربیره پر دې چې د طالبانو د بیا قدرت ته د رسیدو د امکان په اړه پراخې اندېښنې شته، خو ډېر خلک وایي چې خپله د افغانستان خلک باید له خپل هیواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو پاتې کېدو او یا د وتلو د نیټې په اړه پریکړه وکړي. شاوخوا 20,000 کسانو په هغو هیوادونو کې چې د نړۍ 22% نفوس جوړوي په دې سروې کې ګډون کړی دی. چین، هند، اندونیزیا، عراق، روسیا، جنوبی کوریا، امریکا، تایوان، هانګ کانګ او مکاو د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه دي چې دغه سروې پکې ترسره شوې ده. خو خپله افغانان په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د حضور په اړه مختلف نظرونه لري. د هغې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې چې د ABC، BBC او ARD د تلویزیونونو لخوا ترسره شوي څرګندېږي چې د افغانستان 59% خلک په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د حضور ملاتړ کوي. د نړۍ د عامه نظر سازمان وایي 2 کاله وړاندې 80% افغانانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له حضور څخه ملاتړ کاوه، او 90% یې له دې امله کمه شوې ده چې افغانان په خپل هیواد کې د ناټو د ماموریت له ادارې او د پرمختګ له څرنګوالي څخه مایوسه شوي دي. د ملکي کسانو د تلفاتو د شمیر زیاتېدل هم د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ کم شي. د نړۍ د عامه نظر سازمان په دې سروې کې هغو 6% خلکو چې ویلي دي افغانان له خپل هیواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو پلوي کوي وایي چې ناټو باید له دې هیواد څخه ووځي، خو هغه کسان چې باور لري افغانان په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو پلوي کوي وایي ناټو باید د افغانانو د غوښتنې پر اساس په دې هیواد کې پاتې شي. په عمومي صورت له ګډون کوونکو څخه 30% کسانو ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت باید دوام وکړي، خو په مقابل کې 50% بیا وایي چې ناټو دې فوراً له افغانستان څخه ووځي. د ناټو د حضور په اړه له مخالفتونو سره سره د نړۍ د 20 هیوادونو له جملې څخه چې دغه سروې پکې ترسره شوې ده 13 هیوادونو ویلي چې قدرت ته د طالبانو بیرته رسیدل خطرناک دي. په پاکستان کې چې د افغانستان د پولو په اوږدو کې طالبان پټ دي 60% خلکو د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره مخالفت ښودلی دی. دغه سروې همداراز څرګندوي چې زیات شمېر اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان په افغانستان کې د ناټو له رول څخه راضي نه ده. 80% پاکستانیان په دې باور دي چې ناټو باید له ګاونډي هیواد افغانستان څخه ووځي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
دا سپورتي خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د FM په 100.5 څپه اوري. د غرس په منځنۍ څپه 1290 هم د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لوونه پیل کیږي او د ماخام تر او پورې دوام کوي اوریدل شي. او سم یو طبي مطلب راخلو. ډاکټران وای د عمر له پخېدو سره د انسان په جنسي هورمونونو کې بدلون راځي. په تیره ښځو کې دا حالت ځینې وخت د ډېرو ستونزو سبب کیږي. خو دوی دا هم وایي چې په دې اړه د ښځو پوهه ډېره مهمه ده. په خوړو او ورځنیو عادتونو کې بدلون کولی شي چې دوی سره ډېره مرسته وکړي. فریده هوډ سیفی په دې موضوع رڼا اچوي.
که څه هم چې په افغانستان کې په دې اړه کومه خاصه څېړنه نه ده شوې چې څومره ښځې د خپل روغتیايي حالت په اړه معلومات لري او د هغو حالاتو په اړه چې په طبیعي توګه په جنسي هورمونونو کې د بدلون له امله ورته پیدا کیږي څومره پوهیږي، خو ټولې ښځې په دې باندې پوهیږي چې د ژوند په هر مرحله کې له تنکۍ ځوانۍ څخه نیولې تر زړښت پورې په هر پړاو کې دوی خپل ستونزې لري. د مثال په توګه دا به مو ډیر لیدلی وي چې کله ښځې پاخه عمر ته ورسیږي نو بیا ډیرې خولې کوي او کله کله خو دا وایي چې په بدن کې مې اور بل دی. له دې سره د دوی په طبیعت کې هم بدلون راځي. کله کله بې خوبي لري، کله ډیرې خپه وي او هغه د چا خبره خلقې په تنګیږي.
خو دغه خولې کېدم، خو دغه ډیره نه خولې کېدم، خو ځواني وه، حیواني وه، ځواني وه، اوس فریس وه، اوس به بیخي زیاته داسې خولې کېږم، هسې بیخي ډېره خولې کېږم، هسې نه پوهېږم، هسې له کوم خونی ده، له ګرمي ده، له څه شي ده، خو دا ټټر مټر مې ټول داسې خوړین چې دوبه چې بیخي ورچا زرده یم، دومره زیاته ګرمي مې کېږي چې ورکې کا داسې دی خپله عمره کېږي او که به سره کوم انسان هم له عمره سره راخواپي کېږي نه پوهېږم.
ځینې نور بیا وایي چې سخته ګرمي وشي، خولې شي او بیا ورباندې ساړه راشي.
ما اول روغه جوړوم، څه جوړوم بېخي سمم، نه به مې خوله کول، نه به مې یڅ کول. اوس مې د بېلمازي مې وچه سو، دا یو رقم خارق خونیم راته پیدا سه، ټول ځان ته مې او هغه م کوم. دا دغه څو میاشتو کې جګر خونی را باندې راغله، زه هېڅ وخت کې نه خولې کېدم. اوس داسې خولې کوم چې بېخي زیاتې او دومره یخ سم نه کوه، واوره غوندې ټول بدن مې څړکې وي. په سړه ګرمۍ کې د بېخي زیاته ګرمۍ زه خولې کوم او یخېږم، ټول ځان مې یخېږي.
دا ولې؟ ډاکټر صفیه ارشاد وایي د عمر له پخېدو سره د ښځو په جنسي هورمونونو کې بدلون راځي او دا پخپله په فزیکي لحاظ هم په ښځو کې د خاصو بدلونونو سبب کیږي او په لومړي سر کې ښځې له ستونزو سره مخامخې کوي.
هغه ښځې چې سنې لږ زره مخکې ځي، مثلا څلوېښتونه پورته شي، د ټول ښځې په دې باندې بلد دي چې دغه میاشتنی عادت مواد چې ده یا زنانه عادت چې ده دغه قطع شي، چې د دې قطع کېدلو په اثر سره چون یو تغییرات په هورمون کې راځي، هورمونونه د وینې تغییرات پیدا کوي، په هغه حساب سره دغسې یو حالت مریضانو ته پیدا کیږي چې د هغه کسانو دغه حالت کله لنډ مهاله وي پلان مدت که بیرته اصلی حالت ترازی، مگم کله کله کیده شی تر څلورو کالو تا پنځو کالو دغه حالت دوام وکي. بعضی دواګان شته دي، مثلا چې هورمونونه شته دي چې موږ دغه خزي تورکو منته په لاند مدت سره، که چون دغه ورکول د ډیر مدت لپاره امکان لري چې نور صحی ناروغي په وجود راوړي، دغه لپاره نشو کولای چې په طولانی مدت سره دغه دواګان مریض تورکو. منته د سن په تیرېدو سره او وروسته وروسته عضویت خپل توافق پیدا کی په دې حالت سره او د حالت رفکی خولې کول یا مثلا ستریا او داشن ممکن ده کوم برد لري ولري، شاید چې یو چکاپ شي د داخلي د نظر نه چې د مریضانو ولیدل شي، که د داخلي د نظر نه کوم مشکل پیدا نشي، یوازې او یوازې تغیرات د هورمونی ده چې د څلوېښت او پنځه څلوېښت نه وروسته دغه حالت منځ ته راځي.
ډاکټره صفیه ارشاد وایي په کار د هر ښځه لومړی په دې باندې ځان پوکي چې دا یو طبیعي حالت دی. په داسې حالاتو کې پکار دی چې ښځې لږ غوښه او ډیر سابه او میوه وخوري. په جاپانۍ یو ښځو کې په پاخه عمر کې دا ډول ستونزې نشته. هلته هیڅوک په دې باندې نه پوهیږي چې دا یعنې څه چې عمر پخیږي او ښځو کې بدلون راځي، ګرمي کېږي، نارامه وي. جاپانۍ ښځې دا حالت نه لري. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی سپورت کوي، ګرځي، لږ غوښه خوري، ډیر سابه خوري. ډاکټر صفیه وایي سپورت په ځانګړې توګه ګرځېدل ډېره فایده کوي. په ډېرو کورنیو کې د پخه عمر ښځې ځای پر ځای ناستې وي چې دا کار د هغوی روغتیا ته ډېر ضرر رسوي.
زموږ په جامعه کې دغه رواج ده چې کله چې سن کهولت ته رسیږي، مثلا په کور کې انګیندې پیدا کی، لونې پیغلې شي کنه، نو بیا دغه مور ځان چې دغه مثلا په دغه سن ته برابر ده، دا زیاتر استراحت، زیات اکتیو نه دي، پسیو دي، په دغه حساب سره هم زیاتر دغه مشکلات پیدا کیږي. او دوی کوشش وکړي چې همیشه په اکتیو وسی، پسیو نه وسی. چې هغه څه چې انسانان مثلا ماشومتوب نه په ځوانۍ رسیږي، هغه څه انسانان بیرته زړښت ته راځي، او هغه تغیرات چې پیدا کیږي د هغه مخه څوک نشینی ولای منته بهترین حالت داده چې دا باید قبول کی چې توافق کی دا خبره سره کله کې دیش بازل میتابولیزم په وجود کې لوړ وی دغه کسانو مخاله ډیر کی نو مثلا باز امراض دی هغه امراض هم کې دیش چې دا سبب دغه حالت وشي منته مونږه مریض ته څه خاص توصیه نشو ورکولی صرف تلقین دروهی او هم دغه حالت باید قبول کی چې دغه سی حالت کله چې سړی ځوانی ترسي کی امدغه سی پیری ترسي
روغتیای چیرنو د خودلی چې د عمر لپخیدو سره د خزو میشتنی جامع بندیگی خدا پا یه واری توگه نوی چو کل دمخه چی یه وخز وچه شی نو پا میشتنی جامو کی بی نظمی رازی کل زرزر او کل پزند راشی کی دیشی کمی شی او کی دیشی دیری شی خو پا دی وقت که د خزو بدن سرطانی نروغیو تا دیر مساید وی لهمده عمله ده چی دکتران وی که هیچ نوی لک تر لگا کال که یو زل باید خاصی خزینه ماینی وشی په دې ماینو کې د سرطانونو او ډیرو ناروغیو څرک لګیدې شي چې په هماغه اول سر کې تداوی ډیر اسانه وي بلخوا هر ځل میرمنې خپل ډاکټر سره خبرې کوي او د خپل روغتیا په اړه د بیلابیلو ستونزو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری لسنی مبهجه شوی احمد شهبر بد افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کړی
ل شمالي وزیرستان څخه شاوخوا شپږ زره کورنۍ خوسته کړه شوې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک پرون غزنی ته ولاړ د افغانستان په دغه مرکزی ولایت کې د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې لنډې خبرې وکړې په ایران کې د ورستیو لنجمنو انتخاباتو له عمله د پاریدلو مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د سختګیری او زور زیاتی په عکس العمل کې نن د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې مظاهرې پلان شوې دي د ایران دولتي خبری آژانس سرنا وایي د دغه هیواد د هوایي کرښو یو مسافر وړونکی الوتکه د مشهد په هوایي ډګر کې د ناست پر مهال نسکوره شوې چې له عمله یې ولس پرلۍ وژل شوې دي د عراق په شمال کې میشت کوردان نن د خپل سیمه ایز پارلمان او راتلونکو مشر د انتخاب لپاره رای ورکوي
د ازادي راډیو دا پاتې خبرونه کې ژوند په لمبو کې او د ګوډي اچار 219 پروګرامونه هم درته لرو تاسو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ او هم په زلپوري او د خبرې خوخي مطالب او ریپورتونه لوستلی شئ د افغانستان په 50 خارونو کابل جلال آباد قندهار او هرات او مزار شریف کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام پسل اشاریه 15 چپه ووري او اوس هم راځي چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه ولرو
دا وسخ پلوک ورسپان افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته اشاره د هغه په حواله لیکل دي چې امریکا په دې هڅه کې د شپ افغانستان کې خپل تیروتنه جبران کړي ورسپان په دوام کې د ریچارډ هالبورګ د وینا هم راخسته چې دوی د همغږیو د خکولو لپاره په ډیر منظم ډول سیمه ته راګرځي خو په 2002 میلادي کال کې دا ډول نه و او دا تیروتنه زورون کې و روسپان په خپل لومړي مخکې د امریکا د لوی درسیس په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې اوسامه بن لادن او د طالبانو جګپوړ قومندانان په پاکستان کې دي او په قبایلي سیمو کې دغه ډلې له منځه وړل د امریکا د اهدافو یوه برخه ده روسپان په خپل سرمقاله کې د تولو ټلویزیون لخوا جوړ شوې مناظرې ته کتنه کړې او هغه د تولو ټلویزیون ته د کمپاین کولو لپاره یو ډرامه بلل ده د هیواد دولت روسپان په خپل سرمقاله کې د روانو انتخاباتو لپاره کې دونکو تیاریو ته په اشاره لیکل دي چې دا یو ملي بهیر ده او باید ټولو لسپکې پر خبر خوخلي روسپان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه په جلا مطلب کې لیکل دي کچېره خلک غوړي چې د هیواد ملي ګټه خوندي شي نو باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي روسپان په افغانستان کې د کرنې او مالداري مسایلو ته هم ګوتنی ولې او لیکل دي چې په هیواد کې د کرنې د پراختیا لپاره باید پلان شوی او بنسټیز اقدامات وشي د اراده خپلواک ورسپنه بیا په مطلب کې د ټولو ټلویزیون په مناظره کې د نګډون لپاره د ولسمشر کرزی دلایل که څه هم تر یو حد سمبللي خو د ولسمشر کرزی په ګډون د کاندیدانو ترمنځ د یوې رښتینې مناظره جوړول ضروری بلل دي ورسپنه په خپل سرمقاله کې د امریکا د مرسیال ولسمشر روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي دي دا ښکاري چې امریکا او متحدین د افغانستان په جنگ کې د یو جدي بدلون راوستلو ته اړتیا لري سولې یوې خو د خلکو باور پر ترلاسه شي او له بل لوري د تروریزم پر ضد ناکامه ستراتیژي د بری په لور او خوځيږي په ورسپنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او د هدف ته د رسیدو لپاره د یو ګډ توافق رامنځته کول ضروری بلل شوې ده د اصلاح او هیواد دولتي رسپانو هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روسي حالات راخستې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن روسیو څرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې په افغانستان کې د جنگ له خورېدونه باید مخنیوی وشي، خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی دی چې آزاده او عادلانه انتخابات یوازې په ښه امنیت کې ترسره کېدای شي. د راهنه جات نه دولت رسپانه بیا د ملي شورا د رخصتیو پای ته رسیدو ته په اشاره د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی دی چې وکیلان د خپل سو کلن غفلت د جبران کولو لپاره یوازې یو کال وخت لري. رسپانه په همدې مخ کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه په امریکا کې د شوې نظر پوښتنې نتایج هم خپاره کړي او لیکلی دی چې د امریکا خلک د افغانستان د جنگ مخالف دي. رسپانه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې په ماشومانو کېدونکو جنسي تیریو ته په اشاره په سختو الفاظو کې دا پوښتنه کړې چې ولې په دې اړه له بې پروایۍ څخه کار اخیستل کېږي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکې ورځپاڼې به په هیواد کې د پوهنې روان بهیر ته کتنه کړې او هغه د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره مهمه بلله ده. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې افغانان باید په دې پوه شي چې یوازې پوهه د دوی د کلتور او د اقتصاد ساتنه کولی شي. او ورځپاڼې خپل نننی کارتون د روانو انتخاباتو په وړاندې شتو امنیتي ګواښونو ته ځانګړې کړې او پکې دا ښودل شوی چې وسله وال د خلکو د رایه اچونې مخنیوی کوي.
لونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو ژوند په لمبو د جنگ زپلو سیمو پاړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ
د افغانستان په ناکرار ولایتونو کې د بیان ازادي څنګه ده او د مطبوعاتو فعالیتونه څنګه روان دي؟
ډېر محدودیتونه سته.
په خپله دغه بې امني د اندېښنې وړ خبر ده.
څه چې مطبوعات باید وکړي هغه نشي کولای.
په کابل کې د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي او په یو کال کې تر 500 زیاتې دا ډول پیښې ثبت کړي، خو د خبریالانو د دفاع یوې بلې ټولنې ویلي دي چې دوی تر دا مهاله پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 140 پیښې ثبت کړي دي. په تېر کال کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي ترڅنګ د آزادو خبریالانو وژنه، ګواښل او نیونه هم په افغانستان کې زیاته وه. په هلمند کې د 2008 میلادي کال د جون پر 8مه د عبدالسمد روحاني او په کندهار کې د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جاوید احمد یازمی وژنې یې بیل کړي. د ارواشاد جاوید احمد یازمی تر وژل کېدو وروسته د کندهار ولی تورلی ویسا په یو غونډه کې خپلواکو خبریالانو وغوښتل چې خپل کار دی نه دروي.
باید خپل د مسلک څخه لاس ونخه. دا به د دښمن لپاره بله کامیابي وي چې د یو لپاره په لاسونو کولو سره ټوله ټیم لاسونه پورته کړي او خپل مسلک ته لاس واخلي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې هم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر رواني وضع اندېښنه شولې او ویلې دي چې دایسه په افغانستان کې پر خپلواکو خبریالانو د بیلابیلو ډلو لخوا فشارونه نور هم زیات سي. د افغانستان په ناکرار ولایتونو کې د ټوپکوالو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاقونکي، ځینې حکومتي چارواکي، وسلوال طالبان او غیر قانوني وسلوال ډلې هغه فکتورونه دي چې زیات مهال د حقیقت د څرګندېدو او خپرېدو په وړاندې خنډ جوړوي. یو افغان خبریال معصوم پښتون وایي په جنوبي ولایتونو کې یو خپلواک خبریال مجبور دی د هر چارواکي خیال وساتي. نوموړی وایي دغو چارواکو ته د بیان ازادي کوم ارزښت نه لري.
د بیان ازادي په کندهار کې د ډیر عجیب حالت سره مخ ده. هلته ډیر محدودیتونه سته. هلته به ته د یو چا خیال نه ساتي، هلته به ته د 4-5 خواو خیال نه ساتي، د دولت خیال به ساتي، د مخالفو خیال به ساتي او د ترڅنګ به د نور ډلې چې دي، نورې بهرنۍ ادارې چې د غو یعنی د هر چا به تل خیال ساتي. هغه د بیان ازادي نسته په هغه سیمه کې په کندهار کې. خپل
د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې لیکلي دي په دې ورستۍ کې په افغانستان کې د بیان ازادي زیانمنه سوې او افغان دولت نړیوالو ځواکونو دغه راز وسلوالو طالبانو د مطبوعاتو د ازادي اصل ته پام نه دی ساتلی. دا خبره د بوست جریدې چلوونکی غلام سخی نوریوال هم کوي.
په ژورنالیستانو په مطبوعاتیانو باندې د دواړو طرفونو نه ګواښونه دي. په هر ځای کې وژل کېږي، تهدیدېږي، بندیانېږي، په جیل کې اچول کېږي. ډېر داسې کسان دي چې مړه شوي دي، مطبوعاتیان دي، هغه د هغوی تر اوسه پورې دا نه دی معلوم چې دا چا مړه کړل. نه نو واضح خبر ده چې د مطبوعاتو حالات چې دي هغه ډېر اضطراري حالات کې واقع دي. هغه څه چې مطبوعات باید وکړي هغه نشي کولای.
د افغانستان د ژورنالیزم پلار علامه محمود طرزی ویلی دی د بیان ازادي د شو او بد لیکونو په خبرولو پوري تړاو نه لري، بلکې د بیان ازادي هغه ده چې څومره زړه غوښتي وي هغه خبرو کړو او قضاوت یې لوستونکو ته پریږدو. خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په څیر د بیان ازادي د ټوپک په سیوري کې د اسارت ساه اخلي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالکریم خرم سره مې دغه اندېښنې شریکې کړې. نوموړی وایي په هغو ځایونو کې چې ناامني وي خامخا د بیان ازادي ته هم زیان رسیږي.
اندېښنه خو طبعا لرم، چیرته چې ناامني وي، چیرته چې د حکومت پوره حاکمیت نه وي، په هغو ځای کې عام وګړي هم امنیت یې تامین نه دی، من جمله د ژورنالیستانو هم تامین نه دی. په خپله دغه بې امني د اندېښنې وړ خبر ده. ژورنالیستان ته چې کوم ضرر رسیږي زیږنده د ناامني ده هغه.
سره له دې چې افغان حکومتي چارواکي وایي د افغانستان په ټول تاریخ کې دومره ډېرې چاپي غږیزې او تصویري خپرونې نه وې لکه اوس چې دوی دا یو غټه لاسته راوړنه نه ګڼي. خو انتقاد کوونکي بیا وایي په افغانستان کې مطبوعات او د بیان ازادي ټکنۍ ده. په دې وروستیو کلونو کې دولتي ادارو هم په څو مواردو کې یو شمېر خپلواک خبریالان نیولي او توقیف کړي دي، او دې کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه هم راپارولي دي. د خپلواکو خبریالانو د فعالیتونو په اړه به د یو شمېر عامو خلکو نظرونه واورو.
من محمد خالد مشوری دی فلزه چې بس د دې مزایمت څو کنه کې ویل ژورنالیستان تاسې خلک دي چې بس هغه د وطن هغه مشکلات د خلکو مشکلات چې هغه بار کې دي لوړو مقامات سره ته دنیا ته د مزدغه دی رسید از مزغ رسید نو موږ په جې بشې دي همکارې یم لا تړې کو.
زما نوم مصطفی نادی دی د جدیدګر د شډی خرڅوم په دات کوان کې ژورنالیست خو هغه سړی دی هغه شخص دی ملي شخص دی چې نه د چا طرفدار دی د ډاکټر او ژورنالیست او د داسې یو به طرف انسانان چې هر وخت یو غریب دی او بیچاره आवाज دی او چارواکو پر رسیې د دولتي خلکو پر رسیې ټول دنیا خبروي. زار خان په وخت کې د موږ په دوره کې د ژورنالیستان ولته د خارج راتلل د چا خبرونه ټولول د جزایتل په خبرو کې نسب دغه کول خلک دنیا خبره دل.
افغان حکومتي چارواکي وای د وینا ازادي او د خپلواکو خبرلانو د فعالیتونو خپلواکي په اساسي او نور قوانینو کې تضمین شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالکریم خرم وای د خبرلانو ګواښل او وژل کېدل په نورو غربي هیوادونو کې همسته او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
ازادي د بیان او غو ته ضرر رسیدل یا د ژورنالیستانو ته ضرر رسیدل دا د افغانستان د حکومت سیاست او روش او میتود نه دی. دا په مختلفو دلایلو مختلفو ځایو کې پیښېدای شي، غربي هیوادو کې هم پیښېدای شي، لکه چې په اروپا او امریکا کې پیښېدای شي، همدغسې دلته هم پیښېدای شي. ټول به کوشش دا کوو چې کار مو مسلکي وي. دا په دغه خاطر وایم چې په بعض مواردو کې که کوم تاوتریخوالی د ژورنالیست په مقابل کې کی بعض مواردو کې عدم مسلکی توب و تجربه در ژورنالیست هم پا آقو که نقش لدی.
د اطلاعات او کلتور وزیر زیاته کړه زیات رسنی ځکه د جګړې په وسیلو بدلې سیوی چې نور هیوادونه یې مالی مرسته کوي. ځینې کسان وایي د بیان ازادي د منطق او دلایلو ازادي ده، داسې هم نه چې هر څه دې جوړوي هغه ووایي. ځینې نور بیا وایي چې ټول خبریالان مسلکي نه دي او د رسنیو زیاتوالي دا زمینه برابر کړه چې هر چا د خبریالۍ ډګر ته راودانګل. له دې کبله د ځینو رسنیو اصلي مخې څرګند نه دي او کوم خاص لوری او دریځ نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 43 ماده کې راغلي د بیان ازادي له تیری څخه خوندې ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګند کړي. هر افغان حق لري د قانون د حکمونو سره سم مطالب بل دي چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وشي خپاره او نشر کړي. په جګړه د پولیسو سیمه کې د بیکاری ستونزې ته د همدې لړۍ په بل پروګرام کې کتنه کوو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام د کاندیدانو له ملمستیاو او خیراتونو سره څنګه ګوري خت زړه ارمان پریو وسی کنه تر بیا انتخاباتو څوک مړه څوک ځوندی ځینې کاندیدان چې رای ورکوونکي نه لري نو بیا داسې کوي
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
و سړی یو ځل به هغه تعویزګر ته ورغلی وي، ډېر ښه تعویز ورکوي.
یاره ښځې، په دغه تعویزه خو مې هېڅ عقیده نه کېږي. هغه دې عکسونه مې ډېر چاپ کړي.
عکسونه خو ټوله چاپ کړي، یوازې په عکسونو خو سړی نه کامیابېږي.
نو که په تعویز کامیابېدی اوس به ټولو کاندیدانو کول.
ته نو څه وایې چې نه مې وي کړي؟ کاندیدان خو تا ته نه وایي چې موږ تعویزونه کړي.
دا ته ولې تعویز ته شلی؟
ما یې اثر لیدلی، څه له ځانه خو نه درته وایم.
څه اثر دې لیدلی ده؟ ځه ووایه ته.
ګوره، هغه تا چې به هره ورځ وهلم او دربولم، او ویل به دې چې بله ښځه در باندې کوم، په یاد دې او که نه؟
په یاد مې دي.
نو بیا ولې در باندې ګرانه سوم او له بلې ښځې دې هم زړه تور سه؟
دا خبرې نه دي، ته اصلاح سوې. نو چې ته سمه یې، بله ښځه څه کوم؟ لیونی خو نه یمه چې په لوی لاس ځان ته بلا بوټوم.
ساده کېږمه، زه خو هماغه وخت هم سمه وم، خو ته سم نه وې.
ښه ښه، اوس خو نو هغه وخت تېر سه. یا یې ښه یا یې بده، دا په انتخاباتو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري. ما د محبت تعویز در باندې وکړ چې کله مې هغه په مټ پورې وتاړه، د تا هوا م ورسره بدله سوه.
اوهو، سل په سلو کې نو
سمه وریښمینه برسنه در نه جوړه سوه.
ښه، دا زه او ته د تعویز له امله سره خواږه یو. ه،
ته نو څه وایې چې هسې په هسې خواږه شو؟ ځه ورسه یو تعویز واخله، پرته له کمپاین نه به کامیابه سې.
ښه، نو چې ته شلی یې ور به سمه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه ورور دلته کښېنه، لکه چې کاندید یې.
خو ته څه پوه سوې؟
نو چې نه پوهېدم تعویز به مې نه کاوه، چې سړی ووینم پوهېږم چې څه کار کوي.
بیا هم ووایه، ځه له څه پوه سوې؟
د وارخطایی نه دی پوه سوم. په دغو ورځو کې کاندیدان ډېر وارخطا وي.
بېشکه، والا
فکر راو ذهن یې ټیټ وي، غږېږي به له تا سره او زړه به یې د خلکو په یوې جلسې کې وي.
یاره وایم، خوله دې جار سمه. دغسې
په لاره چې ځي، نو یوه خوا به خپلې مصرف سوي روپۍ حسابوي او له بله خوا به د کمپاین نتیجې سنجوي.
وایمه بېشکه دې چې سل په سل کې لکه بزرګ داسې یې ته خو.
ښه، نو خدمت دې وایه.
خدمت خدا دی چې یو ښه د کامیابۍ تعویز راته وکړه.
د څو فیصد رایو؟
پوه نه سومه. دا
یعنی چې څو فیصد رایې وګټې؟
سل فیصده، سل فیصده وایمه چې کمه نه یي.
د سل فیصده خو به درته دروغجن شم، خو دا اویا اتیا فیصده به درته وکم.
ولی د سل فیصده ولی؟
ګوره، ځکه چې د سل فیصده خو مخکې یوه کاندید راڅخه وړی دی، نو بل چاته یې دشم ورکولی.
کېنه، دا ته څه وایې؟ نو چې سل فیصده بل وګټي، موږ ته به څه شي پاتې سي؟
تاسې ته هم پاتې دي، ځکه چې هغه ته مې د خپلو طرفدارانو د سل فیصده رایو اچولو تعویز ورکړی دی، نه د ټولو خلکو.
ښه، زه دې وویرولمه. ما ویلي چې د ټولو خلکو د سل فیصدو رایو دې ورکړی دی. یاره
نه 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 نه، د ټولو خلکو د سل فیصده خو د ما پلارم نشي ورکولی، ډېر ګران کار دی.
بېشکه زه پوهېږم په دې باندې،
خو یوه شي ته دې پام وي چې عقیده به دې راولي.
بېشکه وایم.
که نه بیا تعویز نه لګي.
نه نه، زه په دې باندې پوهېږم. که رښتیا درته ووایم، نو زه په تعویز هېڅ عقیده نه لرم، خو اوس چې مجبوریت راغلی عقیده به پرې وکړم، بله لاره نشته. نو
خو ګوره، څومره رایې اچوونکي لرې؟
نه پوهېږم، خو کمپاین کوونکي مې وایي چې په میلیونو خلک دې راپسې.
همدغو کمپاین کوونکو ټول کاندیدان لیونی کړي دي. هر یوه ته وایي چې کم له کمه نوي فیصد رایې به تا ته واچول سي، خو بیا چې رایې وشمیرل سي نو 2% هم چند نیوی ورته اچوي
یار نور خود گنگس کلام خو زه هم دام دیل پاره تا ترغله یم چې د خپل کمپاین کوونکو په خبره او باور نه لرم
یوازې ته نه یی هر راو راز درې څلور کاندیدان راځي او تعویز اخلي ټول د خپل کمپاین کوونکو په لاپ او شاپو شکمنګي ځکه چې هر سړی د خپل ځان خمالم دی
یارا وایم ته دې ګیره دې قربان سم ته داسې یو کار وکړه چې یو داسې تعویز ما ته وکړه چې دغه خلک لکه دا سیلا او داسې را باندې را مات سي شکرانه چې هر څوک یې نقد چخت دی واخل
وونه له شکرانه پرته خو اثرم نه کوي
ګوره یو خبره دې په یاد وي چې کای اثر و نه کړ له انتخابات وروسته دې بیا بیا فلک نسی را چې خلاصه ولای
زپو یګم د عمدی لپاره له تعویز مخکې له هر یوه سره د رایو د فیصدی خبره کومه چې بیا جنجل راته جوړ نه شي له انتخاباتو وروسته بیا حاجي په مکه شریفه کې لټوه همدغه د تا شکرانه چې ورسره کړم د قاچاقبر پیسې پوره کېږي
څه چرت وایې چېرته یې
په چرت کې نه یم تللی د تا په تعویز فکر کوم چې د 80% رایو زور په کشته که نه ځکه چې څو کاندیدان پرته له تعویزه د پیسو په زور هم 70% رایې ګټلی شي رایې به هغوی د پیسو په زور واخلي او نوم به بیا د ما بد وي
کمی انتخابات بایلودل تا دی کار طول تاویزگر بده ران اخلاص نکی
بیخ بگوست
ده هم حق مرکه چیز مو خبریاله لسیاسی کارپو سیاست خیل سره کرده
سیاست خیل صاحب د دازل انتخاباتو او تیرزل ترمنځ کوم توپیر ویني
او ډیر زیات دازل انتخابات او هغه بل ډیر هغه سره لري
یعنی توپیر سره لري
او ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې خلک ډیر هغه او لعمدی عمل پا انتخاباتو کی پا پراخ پایبانا آغا وکر
مقصد مو گردون دی؟
اوهو خدا زل گمان نکوم چی اغوم را آغا بوکی او لعمدی عمل با انتخابات آغا نوی
دی کاندیدان پا بارا که چه نظر لره؟
کاندیدان خوزما پا نظر طول آغا دی او که هر یو آغه شی نو خلق بای آغه و نکری
یعنی هر کلای بای و نکری
او هر کلای بای وکی او یا و نکی خورتا آغه بمی
چه گمان کوای چی دازل انتخاباتی کمپاینونا دی تیر غنده پا جوش کی رواندی
تیر انتخابات دیر آغه انتخاباتو او لعمدی عمل آغام دیر خدا زل خلق دوم را آغا نخی دا چی آغای صدی زم نپویی گم
سیاست خیل صاحب آیا انتخابات به پتاکلی وقت تر سر شی او که تر سر شی سو پا باری علی شی
دا وقت پا بارا که چه نشم وی علی ځکه چې امنیتی حالات ندی آغه د امنیت په اړه نه بهرني ځواکونه سم آغه کوي او نه کورني ځواکونه له همدې عمله امنیت سم آغه نه دی خو خدای دې وکړي چې امنیت سم آغه شي او انتخابات په ټاکلو وخت ترسره شي دا چې څوک به آغه شي سړی له وخته مخکې څه نشي ویلی
ځینې خلک وایي چې اصلي انتخاباتي کمپاین یوازې د دوه درې کسان ترمنځ دی او نور کاندیدان دومره زیات طرفداران نه لري په دې هکله څه وایي
دا سبا خبر ده چې په حقیقت کې دوه درې کاندیدان هغه دي، خو سړی دا نشي هغه کولی چې اصلي ګټونکی به څوک وي، ځکه چې کله کله په انتخاباتو کې داسې څوک هغه شي چې څوک یې هغه هم نشي کولی.
یعنی چې څوک یې تصور هم نشي کولی؟
او سمه دې وویله، انتخابات یو ډېر هغه شی دی او سړی نشي هغه کولی چې څوک به هغه شي. مهرباني بله پوښتنه وکړه.
وبخښه سیاست خیل صاحب، چې تر اوسه هم په یوه خبره هم پوه نه شوم.
ما خو خپل هغه کړ، دا چې ته نه هغه شوې څه نه شم هغه کولی.
دا خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن سپوږمۍ، ورنګ عزیزی او وکمه رشیدی. که د خبرونه په حق لا وړاندیزونه، نیوکی او مشورې لري، په دې پتوې راولېږي. آزادی رادیو پوسټ باکس 1400 کابل افغانستان، او آزادی رادیو پوسټ باکس 1400 یونیورسيټي ټاون پېښور پاکستان.
Oh,